حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي شتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن وسي. او درې مشخصات شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کې، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه ده 100 میلیون ماشومان اوس خپل دې حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباو کولای سي چې د حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلان دا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي دي؟
ماشومان او زمونږ ولس نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوزول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مورچل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنه لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن جوړې بشي خو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي، په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوک استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولی چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کې مونږ هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا نو لسوالای چې نه هم دا ماشومان نشي کولی چې هلته مکتب لاسرسي ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کولی چې مکاتب ته ولاړ شي. په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطعا نشي کولی چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمن نوست. او بل مونږ ویل شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خایمه که دوی درس وای کی دی لپاره چې حالت نهستا امنیت تضمین نه نهستا صحت تضمین نه نهستا ژوند له تضمین نه نو بنان ضرور نه شته حالت ولار. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زختریر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولاړ شي. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستر چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یې واخلي، دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړی د خپل اساسي حق نه محروم شي. که مونږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه زموږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنې په ځینو ولایت کې مثلا که مونږ هلمند ته مثال ورکوو، فراه ته مثال ورکوو، که مونږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. صدیقې صاحب، د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ده ترڅو د خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسی ولري.
زموږ جوابونه غوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خوونه حق ته لاسرسی پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب ست، کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغنه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، د دې پروګرام نه چې په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي، د قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده. چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافه کو. دودونو سره موږ سره کم کوي شو مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي شو هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې موږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په انتونو ته هم ځان شامل کی، الاخر د پاندون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باز جدي مبارزه زه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسؤلیت د علما مسؤلیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسؤلیت دا او د دولت مسؤلینو موظفین هم مسؤلیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکړي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معارف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقمند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وای، حداقل دوی نشي کولای چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولار سي مستریخانه ته بل ځای ته ولار سي، یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي دي خپل اساسي حق نه بهره منشي.
ډیره مننه صدیقي صاحب، کور دی ودان.
او سلام علیکم، تاسو ښه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک لامو مالسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. بيزو زواني مرجع
انا مصدر
درنو دوستانو سلامونه میومنه د پسرلی نرمه هوا او کلی ورځی له طبیعت څخه د خوند خستلو خه موقع ده نو زکه به بی ځای نه وی چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو لسنتی لوبو څخه یادونه وکړو د افغانستان د کلو او خارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوب لري لکه وزلوبه د نخي وشتل په اسونو سوریدل توپ ډنډه غیګیا پهلوانی او د سینوري سیمه ایز لوبي دود دي په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ایزو پسرلنې لوبو په تاریخ ارزښت او ګټو غږیږو
قدر من اوریدونکو د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي په میلودي او ځینې خاص سیمه ایز لوبې کوي په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي سیمه ایز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې وسایل او ځای ولري اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي یعنې سلیمان خیل علي خیل دلته هم خاصې میلسته دا څرخونه چې لکان پیس پریږي د اسونو په تور یا داسې چوکۍ چې کته پورته ځي په یو محور پورې راګرځي په دایروي تور او اطفال په هغې کې سپریږي لذت ځینې وړي هلته دا شیان نه وو خو منډو به اطفالو ته هګۍ سرې کولې د سرې هګۍ زیړې هګۍ په دغه کوم رنګونه چې په ځای کې پیدا کېدې او کابل کې مې خیرخیرانه کولې ځکه چې اواز به یې خیرس دغسې دې اواز نه د نوم ماچیسته ده داسې یو شی و چې ډېر ساده ترکانانو به جوړ کړی و او داسې یو محرک لرګی به یې دغه سره نصب کړی و چې کله به یې تاواوه هغه به په دې پرې به وې په دې پرو باندې او په دې لرګي لګېدلی و یو اواز به یې ورکوه او دا به و په کابل کې ګلوله وایي نو خو هغه ګلولې خو د اوسپنو وي او یو سپورتي لوبه ده په ټول جهان کې پېژندل شوې ده د موږ په سیمه کې هغه دا تیګې راخلي خو دا تیګې معینې نه وي چې ته یو کیلو ته دوه کیلو هره تیګه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده هغه ته غورسی وایي ښی پښه په دې شي لاس ونیسي چپې پښې